سهار اته بجی دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونه اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. د دې اونۍ په غاڼه کې به ځوان شاعر جاوید غزن نیازی په یو تفصیلي مرکه کې درته وایي چې ولې شاعري کوي.
هغه څه چې زما په زړه کې دي، زما په درونو کې دي، په عادي خبرو یا په عادي ډول نشم کولای بیان یې کړم، هغه ته زه د شعر جامې راغوندم او شعر ترې جوړوم.
ل ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د دفاع وزارت وایي داعش او نورې تروریستي ډلې غواړي له افغانستانه نړۍ ته ګواښ متوجه کړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ناټو په یوه حمله کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې ده، د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په جرمني کې د یوې نجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه یې د محکمې فیصله پر ځای ده، او د پاکستان په پارلمان او څلورو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات نن ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. ناټو په یو بریټ کې چې ظاهرا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه شوې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو خبر پانه کې چې ناټو خبره کړې راغلي دي چې دا پیښه پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې شوې، او یو بل امریکایي سرتیری هم پکې وژل شوی دی. د وژل شوی او ټپي سرتیرو هویت نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې پیښه په کومه سیمه کې شوې. د افغانستان دفاع وزارت پرته له دې چې جزئیات ورکړي وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ چاهي سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه شي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
ما عملیات را در از خود دولت آباد شروع کردیم.
موک عملیات له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل کړي. د عملیات په سیمه کې د تصفیه او د غزمو په بڼه دوام لري. زموږ جزتامونه حل تر رسیدلی، او زه ډاډه یم چې ډیر ژر به د چاهي سیمه چې دولت ته خطر ترې متوجه دی تصفیه کړو. د راپورونو له مخې د چاهي سیمه د یک شنبې په شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له هغه ځایه به د دولت آباد پر نورو سیمو حملې وکړي. په جرمني کې د یو انجلۍ په وژنه د تورن افغان هلک مدافع وکیل وایي چې د موکل په اړه د محکمې فیصله پر ځای ده. د دې قضیې څارنوالانو تورن ته چې د عبدل ډی په نوم معرفي شوی د لسو کلونو بند سزا غوښتنه کړې وه، خو محکمې هغه په اتنیم کاله بند محکوم کړ. د عبدل مدافع وکیل مکسیمیلیان پرون وویل چې د خپل موکل په اړه د محکمې له حکم سره موافق دی. عبدل دی چې وایي د افغانستان تابه دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپله 15 کلنه ملګری د جرمني په کاندل ښار کې د چړو په گزارونو وژلې وه. د یو بل خبر له مخې د هغه افغان ځوان په اړه چې د دوو امریکایانو د ټپي کولو په تور نیول شوی، د هالند محکمې فیصله کړې چې د دوو نورو اونیو لپاره د په توقیف کې پاتې شي. د جاوید په نوم د افغان تورن دی چې د تېرې جمعې په ورځې د امستردام د اورګاډي په مرکزي تمځای کې دوه امریکایان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن د پاکستان په پارلمان او د څلورو واړو ایالتونو په اسمبلیو کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف علوي، د پاکستان د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن، او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د الیکشن کمیشن ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او اسمبلیو ګرچاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د دې انتخاباتو لپاره رایا چول د سهار په 10 بجو پیلیږي، او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو روسیا او ایران ته خبرداري ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حمله ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره پر پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونه دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته د سفر په پیل کې پرون د دې هیواد له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. د راپورونو له مخې جواد ظریف دمشق ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې پر ایران او سوریې د لویدیځ فشارونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا مخه نشي نیولی.
با توجه به پیروزی های بسیار خوب
د تروریستی او افراطی ډلو پر وړاندې بریا او مقاومت ته په پام سره هغه وخت را رسیدلی چې په سوریه کې د بیا رغونې بهیر پیل او جګړه ختمه شي. همدارس د بشری مرستو د رسولو او سوریه ته د بې ځایه شویو کډوالو د ستنېدو بهیر هم پیل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارس د سوریې له چارواکو سره د هغې درې اړخیزې غونډې په اړه هم خبرې کړي چې ټاکل شوې د راروانې جمعې په ورځ د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون په تهران کې جوړه شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تازه اوس مو راپورونه ترلاسه کړي دي چې وایي د حقانی شبکې مشر پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حدیث پردیس همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، تاسو څه اورېدلی او له کومو سرچینو مو د جلال الدین حقانی د مړینې خبر اورېدلی؟
مننه تکل صاحب، سار په خیر. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د جلال الدین حقانی د مرګ خبر تایید کړی ده. دوی په یوې اعلامیې کې چې البته د طالبانو د رهبرۍ په استازولۍ خبره کړې ده، ویلي چې جلال الدین حقانی د حقانی شبکې بنسټګر او مشر چې له ډیرو کلونو راهیسې بیمار و وفات شوی دی، او همداراز په دې رابطه باندې رسما دا خبره تایید کړې ده. تکل صاحب، که څه هم د جلال الدین حقانی د مړینې په رابطه باندې پخوا هم یعنی تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي وو، اما نن پر رسمی توګه البته دغه خبر د طالبانو لخوا تایید شو، او لکه څنګه چې د طالبانو په اعلامیه کې هم ورته اشاره شوې ده، جلال الدین حقانی له څو کلونو راهیسې سخت بیمار و. همداراز خدای چې د حقانی شبکې چې جلال الدین حقانی بنسټ یې خیو دی مشري کوله، خو اوس د زوی سراج الدین حقانی د دغه ډلې مشري کوي یا پوځي مسؤلیت د دغه ډلې په اړه یو څه معلومات ورکو. حقانی شبکه
پردیس مام غوښتل همدا پوښتنه درنه وکړم چې اوس خو جلال الدین حقانی خو له ډیرو کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر کې پروت و، او ټول عملی چارې او قومنده د دې شبکې د ټولو تروریستي حملو دا د زوی سراج الدین حقانی په غاړه وه. نو ظاهرا داسې ښکاري چې د مړینه به د دې شبکې پر فعالیتونو زیات اغیز ونه کړي.
بلې، لکه څنګه تاسو هم اشاره وکړه همداسې معلومیږي. اما مهمه مسله دا ده چې د دغه ډلې بنسټ البته د حقانی شبکې چې جلال الدین حقانی خی و، همداراز اوس هم لکه څنګه چې طالبانو په اعلامیه کې هم یو څه اشاره دې ته شوې ده چې جلال الدین حقانی یو له هغو نوموتو جهادي شخصیتونو څخه و چې افغانستان د دوی په خبر البته کوم جګړه چې دوی پیل کړې ده په دې کې مهم رول درلوده، او اوس هم یعنی د مشورو په برخه کې له دې څخه استفاده کیدله. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې، د دغه د حقانی شبکې پوزی مشری استاد زوی سراج الدین حقانی کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو البته د مړینې په او یعنی ولو په مقابل کې د $10 میلیون جایزه هم تعین کړې ده. او دغه شبکه حقانی شبکه البته په افغانستان کې مهمو حملو کې د دوی په ترهریزه کې دوی لاس تلود چې په خپل دا خبره تایید کړی او د امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت هم په وار وار دا خبره کړی ده. نو د تاسو خبرې په تایید کڅم د جلال الدین حقانی مړینه بعد د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې لکه څنګه چې البته د لڅو کلونو بیمار وو او تر ډیره په پوځي فعالیت کې ښکیل نه وو دومره ډیر تاثیر ونه لري، خو بیا هم یعنی د سراج الدین حقانی البته او بخی جلال الدین حقانی مړینه به بی اغیزه هم نوی.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د پلار جلال الدین حقانی د جهادي قومندان د مړینې په اړه جزئیات راکول. جلال الدین حقانی د طالبانو د تایید لمخې چې رسنیو ته په پیغامونو کې تایید کړی ده، د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوی دی. نوموړی د جهاد د کلونو یو مشهور قومندان و او ظاهرا د حقانی شبکې له جوړېدو وروسته په ټولو فعالیتونو کې د دې ډلې مشري دی د زوی سراج الدین حقانی په غاړه وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ټاکل شوی چې سبا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. مایک پومپیو داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې امریکا درې ورځې مخکې هغه $300 میلیون مرسته چې له دې هیواد سره یې د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې کوله او مخکې ځنډولې وه لغوه کړې. زما همکار نوریاس نوری په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لنډیز اوروي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه د ورځې په سفر کې بل هغه سره د امریکا د پوز لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. ښاغلی پومپیو پر پاکستان د امریکا د $300 میلیون مرستې د لغوه کېدو او د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار د پیلېدو یوازې څو اونۍ وروسته د هیواد ته ځي. له دې مخکې د روان کال په پیل کې امریکا له پاکستان سره نور $500 میلیون مرسته هم بنده کړې وه. امریکا له پاکستان څه غواړي؟ د فرانس پریس په لیکنه واشنگتن اسلام آباد د افغان طالبانو په ګډون د سخت دریځو ډلو په ملاتړ تورنوي او وایي چې هغه ترهګرې ډلې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خوندي ځایونه لري او له پوځي ادارو سره پټې اړیکې پالي، پاکستان له هغو څخه په افغانستان کې د خپل سیمه ییز سیال هند په وړاندې کار اخلي. واشنگتن وایي پاکستان باید د دغو ډلو ملاتړ پای ته ورسوي، خو اسلام آباد دغه تور ردوي. دا چې امریکا تر اوسه څه کړي او ولې له پاکستان سره مخکې خپلې مرستې نه دي بندې کړي، فرانس پریس د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ استراتیژي ته په اشاره لیکي چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر پنټاګون د شنبې په ورځ له دې هیواد سره $300 میلیون مرسته لغوه کړه. له دې مخکې د روان کال په پیل کې د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې امریکا $500 میلیون مرسته بنده کړې وه. له 2002 میلادي کال راهیسې چې پاکستان په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی، امریکا ورسره څه باندې $3 میلیارد مرسته کړې. دا چې ولې مخکې پر پاکستان امریکا مرستې نه دي بندې کړي، د فرانس پریس په وینا یو مهم علت دا و چې په افغانستان کې د امریکا پراخ پوځي حضور ته په پام سره چې یو وخت د سرتیرو شمیر تر 100,000 پورې رسېده، له لوجستیکي پلوه پاکستان ته ډېر اړ و. دا چې د امریکا نوې ستراتیژي به پاکستان سمې لارې ته برابر کړي، د سیاسي علومو پاکستانی کارپو ماریا سلطان وایي دا درسته ده چې دغه ستراتیژي د اسلام آباد پام ځان ته جلب کړی، خو هغه کافي نه ده چې د پاکستان نوی حکومت ورخطا کړي. یو شمېر کارپوهان وایي پر پاکستان د امریکا د فشارونو زیاتوالی به دا هیواد نور هم چین ته چې له مخکې په دې هیواد کې د $میلیارډونو پانګونه کړې ورنږدې کړي. کله چې په جنوري کې امریکا له پاکستان سره د مرستو د بندولو اعلان وکړ، د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان چې هغه وخت د اپوزیسیون مشر و اعلان وکړ چې پاکستان دې پر امریکا افغانستان ته د لوجستیکي موادو د لیږدولو لارې وتړي. خو کله چې عمران خان واک ته رسېدلی له امریکا سره په اړیکو کې د یو تعادل د رامنځته کېدو لهجه خپله کړې ده. دا چې نوموړی به په دې هیواد کې چې ویل کېږي ځواکمن پوځ پر بهرني دفاعي او امنیتي پالیسیو کنټرول لري له څومره نفوذ څخه برخمن وي، په دې اړه د هغه پر وړتیا شک کېږي. د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان او امریکا